اجمل اندر غلی چې تاسو ته د خبرونو وړاندې لنډیز وړاندې کی.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د تیر شپې د 12 بجو راهیسې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمښت اونۍ پاړه پریکړې عملي شوې دي او په دې برخه کې تر اوسه پورې کوم لوی سرغړاوی نه دی لیدل شوی. خو له روزګان څخه د ازادي راډیو خبریال د چارواکو له خولې وایي چې دغلته تیره شپه وسلوالو طالبانو پر امنیتي پوستو ډزې کړې دي. بلخوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یوناما په یو ریپورت کې ویلي چې په 2019 میلادي کال کې په افغانستان کې تر 3400 زیات ملکیان په جګړو کې وژل شوي. د دې ریپورت پر بنسټ چې نن خپور شوی د تیر میلادي کال په ترڅ کې تر 6900 ډیر ملکیان ټپیان شوي هم دي. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې مهم خبر دا دی چې یو اتاویا کلن ایټالوی د کرونا وایرس له امله مړ شو. دا په اروپا کې د دې ناروغۍ لومړنۍ قرباني ګڼل کیږي. کرونا وایرس تر اوسه په چین کې چې اصلي مرکز یې د 2315 تنه وژلي او د نړۍ په نورو 20 هیوادونو کې د قربانیانو شمېر هم لسګونو ته رسیږي. اخوا د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې که هیوادونه په چټکۍ سره متحد نشي او عمل ونه کړي د کرونا وایرس د خطر د مخنیوي موقع ښایي له منځه ولاړ شي.
له اجمل ان مننه چې لنډ خبرونه یې وړاندې کړل. اوس هم د ازادي راډیو اونس پروګرام د زهرو کاروان.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. زه محمد ایاز ترنکیم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د مالی چارو نړیوالې ډلې د سیړنو لمخي د نشه یي موادو تولید او قاچاق د ترهګرو ډلو مالی مهمه سرچینه بلل سوې ده. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی بل مسکا هوتک څخه د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه واورو.
په کابل ولایت کې څه د پاسه 10 کیلوګرامه ښیښه ونیول شوه. له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت ویاند اسدالله یادګاري ازادي راډیو ته وویل له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو ځواکونو د دلوي د میاشتې پر 29 نیټه د کابل ښار په 15 امنیتي حوزه کې دوه قاچاق کوونکي له نږدې 2.5 کیلوګرامو ښیښې سره یو ځای ونیول. نیول شوي نشه یي مواد له هرات ولایت څخه کابل ته قاچاق کېدل او په پام کې و چې هلته د نشه یي موادو پر وړو خرڅونکو باندې خرڅ کړل شي. د کابل او کندهار په هوایي ډګرونو کې یو لستنه د نشه یي موادو د قاچاقو پر مهال ونیول شول. د کندهار د امنیه قمانداني ویاند جمال ناصر بارکزي ازادي راډیو ته ویل شپږتنه هغه مهال ونیول شول چې غوښتل یې څه د پاسه 2 کیلوګرامه هیروین په خپل خېټو کې د احمد شاه بابا هوایي ډګر له لارې هندوستان ته قاچاق کړي.
ونیول شو کسانو غوښتل چې د احمد شاه بابا نړیوال هوایي ډګر څخه هندوستان ته نشي توکي انتقال کړي. مخکې د کندهار پولیسو تثبیت او ونیول چې یادو کسانو سره 2.490 کیلوګرامه نشه یي توکي ول.
په یو بله پیښه کې له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې 15 کسان هغه مهال ونیول چې غوښتل یې نږدې 2 کیلوګرامه هیروین په خپلو خېټو کې هند ته قاچاق کړي. د ملي امنیت کارکونکو تر 100 کیلوګرامو ډیرو نشه یي موادو د قاچاقو مخاوني وله. د بغلان ولایت د ملي امنیت په خبر پاڼه کې راغلی چې د دې ریاست کارکونکو 120 کیلوګرامه چرس ونیول چې په یو بارون کې موټر کې د مرکزی بغلان ولسوالۍ څخه کابل ته قاچاق کیدل. موټر چلوونکي د پیښې له ځایه تښتېدلی دی. او د ونی وروستۍ پیښه دا ده چې په کابل کې تر یوې میاشتې لږه موده کې څه د پاسه 70 کسان د نشه یي موادو د قاچاق او خرڅلاو په تور نیول شوي دي. د کابل د امنیه قمانداني ویاند فردوس فرامرز ازادي راډیو ته وویل د کابل ښار له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په تیره یو میاشت کې په کابل ښار کې او بیلابیلو ولسوالیو کې 15 قاچاق کوونکي او خرڅونکي نیولي دي. له نیول شویو کسانو سره 55 کیلوګرامه هیروین، ښیښه، چارس، تاریاک او نشه‌ای ګولۍ هم نیول شوې دي.
مسکا هوتک و چې د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهم پیښې را اورولې. د نن په خبرونه کې مستاسی لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د مالی چارو نړیوالې ډلې د چیړنو له مخې د نشي موادو تولید او کاچاک د ترهګرو ډلو مهمه مالی سرچینه بلل شوې ده.
افغانستان اوس نړیوال مالی اقدام یا ETF سره په سپین لیست کې ده. د شفافیت لپاره هغه څومره څېړنې کوي. د افغانستان د بانکي نظام په شفافیت برخه ورځ تر بلې هغوی ته د منلو وړ کېږي.
په خوست ولایت کې قومي جرګې د نشي موادو پر استعمال او کاچاکو باندې بندیز لګولی دی.
خلکو ته نن اختار ورکوو چې نن نه دوله ده خپل دکانونه وي، هوټل کې وي، نور کې ده وتړي.
په کابل کې د معتادینو د درملنې د یو مرکز په اړه له ډاکټر ګلمرجان شیرزاد سره مرکه لرو.
په زور باندې کوم مریض کړه شي، منګه مریض په زور نه بيسرو.
مرزیه وایي چې د خپل معتاد میړل عمل په نشو اخته سو.
چې وخت به وو مال سم ژوند انسانان به چنه به تیار لکمل سترګې مغړې دې سره کنه.
او د پروګرام په پای کې ډراما هم لرو.
بلې،
سلام علیکم.
وعلیکم سلام.
زما له مکبر خبرې کوم، تاسو حاجی فرید یاست؟
او زه حاجی فرید یم.
تاسو یو ځل عاجل مکتب ته راشي.
ولی خیریت وو په بشیر خو به څه نه بشوي.
اوس خبرونه د چارو د نړیوالې ډلې په چیړنې باندې پیل کوو. د مالی چارو نړیواله ډله یا FATF وایي چې د نشي موادو تولید او کاچاک د ترهګرو ډلو مالی سرچینه ده. دې ټولنې د ترهګرو او جرمی ډلو د نشي موادو او نورو غیر قانوني مالی سرچینو څرنګوالی ارزیابي کړی دی. د دې ډلې چیړنې ښیي چې ترهګري او جرمی ډلې نه یوازې دا چې له دولتي مالی سرچینو څخه ګټه اخلي، بلکې د نشي موادو د تولید او کاچاکو څخه لاسته راغلي پیسې هم د دوی لپاره یوه مهمه مالی سرچینه ګڼل کیږي. د افغانستان دولت هم د ترهګرو د مالی سرچینو د وچولو موضوع څو ځله راپورته کړی ده، خو اقتصادي کارپوهان وایي چې د افغانستان مالی او بانکي سیستم د ترهګرو د تورو پیسو په برخه کې چندان د ډاډ وړ نه دی. په دې اړه به د مرسلین ارسلا راپور واورو.
د روان میلادي کال د فبروري میاشتې په 19مه نیټه د مالی اقدام ډلې یا FATF د 215 هیوادونو او سازمانونو د استازو په ګډون خپله کلانۍ او ورځنۍ غونډه په پاریس کې جوړه کړه. د غونډې په لومړۍ ورځ پر دې باندې بحث وشو چې ترهګري او جنگي ډلې څنګه د جګړې لپاره له نشئی موادو او طبیعي زیرمو څخه تمویلېږي. که څه هم چې د افغانستان استازي په دې غونډه کې نه ول، خو د افغانستان بانک ویان شریف الله شیګیوال وایي چې د مالی اقدام ډله د ترهګرو د مالی تمویل د مخنیوي په برخه کې د افغان دولت لکړنو څخه راضي ده. له همدې عمله افغانستان لخر لست څخه ایستلی دی.
افغانستان اوس نړیوال مالی اقدام یا ETF سره په سپین لیست کې ده. د شفافیت لپاره هغه څومره څېړنې کوي. د افغانستان د بانکي نظام شفافیت برخه ورځ تر بلې هغوی ته د منلو وړ کېږي. په دې کې څو ارګانونه کار کوي. د افغانستان بانک هغه مشکوکې مالی قضایاوې یا مالی معاملات چې ترسره کېږي هغه دپاره یو ځانګړی مرکز جوړ شوی دی چې د افغانستان د مالی راپورونو د تحلیل او تجزیې مرکز دی. چې هغه قضایي چې شک پرې کېږي چې ګواکې دغه پیسې د تروریزم د تمویل یا دا چې د سپینولو هڅې کېږي د پیسو وینځلو د دې لپاره هغه تحلیل کوي.
د مالی اقدام ډله یوه نړیواله اداره ده چې د پیسو سپینولو او د ترهګرو ډلو د تمویل د مخنیوي په برخه کې کار کوي او له دولتونو سره همکاري کوي چې د پیسو سپینولو او تروریزم د مالی تمویل د مخنیوي لپاره ستراتیژي او پروګرامونه جوړ کړي. د نړیوالو ادارو د ارزیابۍ پر اساس د نړۍ تر ټولو ډیر کوکنار په افغانستان کې کارل کیږي او ترهګري ډلې هر کال د افغانستان له نشئی موادو څخه 1500 میلیون ډالر ترلاسه کوي چې په اروپایي بازارونو کې له خرڅلاو وروسته دا پیسې له بیلابیلو مالی لارو څخه په افغانستان او سیمه کې ترهګرو ډلو ته رسیږي. د مالی او بانکي چارو کارپو محب شریف وایي چې افغانستان د پیسو د سپینولو او ترهګرو ډلو د مالی تمویل له اړخه ډیر زیانمن شوی دی.
افغانستان له دې اړخه خورا زیات متضرر دی. که د هغوی مالی تمویل له نشئی توکو وي، که له هغه پیسو وي چې هغه په تور شکل باندې له یوه شخص نه بل شخص ته لیږدول کیږي، که دا د حوالې له لارې وي، که دا د بانکونو له لارې وي، په افغانستان کې تر اوسه پورې د تروریزم په مالی تمویل باندې هغسې قوانین یا هغه مقررات چې په نوره نړۍ کې اوس ورته کاریږي تر اوسه پورې افغانستان لاغي به برخې دی او تر ټولو خطرناکه مسأله دا ده چې په ځینو حالاتو کې نور پوری چارواکي په دې کې ښکیل دي او په دغه تمویل کې مرسته کوي په نړۍ کې په افغانستان باندې هغه څه چې باید اعتماد شوی وای تر اوسه پورې اعتماد نه پیږي حتی ځینو خصوصي او دولتي بانکونو ته په نړیوالو بانکونو کې د حساب پرانستنه لګواښ سره مخ ده
د سیګار ادارې د چړنو پر اساس هر کال مخدرو موادو څخه د ترلاسه شویو یو میلیارد ډالرو څخه یې څه د پاسه 200 میلیونه ډالر یوازې طالبانو ته رسیږي چې په دې برخه کې د افغان دولت او نړیوالو همکارانو ګډ پروګرامونه اغیزمن نه دي.
مرسلین ارسلا و چې د مالی چارو د نړیوالې ډلې د چړنې په اړه راپور راوړاوه. اوس خوست ولایت ته ځو او د نشې موادو د استعمال او قاچاقو په اړه د قومي جرګې حال درکوو. د خوست د اسماعیل خیلو او مندوزوی ولسوالۍ مشرانو د نشه یي موادو په برخه کې تړون وکړ. په دې تړون کې راغلی چې کله دوی په ولسوالۍ کې چا نشه یي مواد استعمال کړل او یا یې د دې موادو کاروبار وکړ نو لسیمې څخه شلل کیږي او کور به یې هم ځینې اخیستل کیږي. د خوست ولایت د اسماعیل خیلو او مندوزوی ولسوال د دې پریکړې ملاتړ کوي او وایي چې د دې تړون په عملي کېدو سره به د نشه یي موادو د استعمال او قاچاقو مخه ونیول شي. په دې اړه نجیب الله الوخیل راپور چمتو کړی چې مسکا هوتک یې وړاندې کوي.
د خوست ولایت په اسماعیل خیلو او مندوزوی ولسوالۍ کې جارچی جار وهي او د یو پخوانی دود پر راژوندي کولو سره خلک د نشه یي موادو په اړه د قومي جرګې له پریکړې څخه خبروي. دا جرګه چې د حیدرخیلو په دو سرکه خارګوټي کې جوړه شوې پریکړه لیکي د حیدرخیلو د قومي شورا مشر ملک ولی محمد ولوست. په دې پریکړه کې راغلي که د حیدرخیلو په سیمه کې چا نشه یي مواد استعمال کړل او یا یې د دې موادو کاروبار وکړ خلک به یې په غم او خادۍ کې برخه نه اخلي او له سیمې څخه به یې شړي.
مونږ دا تړون کو چې په درخیلو قوم کې دا شیشیش والې پوډر شول چار شول دا مونږ بندو چې په کلي کې تیګ دا خرڅوي دانی غسکایا لولو هر څه چې دا عمل کی په درخیلو قوم کې دا مونږ نه پریږدو. دا کلک مونږ مانی کړی دي درخیلو قومي شورا د اربکیو مو امیرونو تم وظیفه ورکړی چې په هر ځکه په دوه کړل او تاسو به دولت تاسپوره.
د حیدرخیلو قومي مشر خان ولی وایي چې د نشه یي موادو په اړه جرګې دا پریکړه ځکه وکړه چې افغان ځواکونه نور مهم مسؤلیتونه لري او د جرګې پریکړې به له دولتي ادارو سره تر سلا مشورو وروسته عملي کیږي.
دې خلکو ته نن اختار ورکوو چې نن نه دوله ده خپل دکانونه وي هوټل کې وي کور کې وي دا د وتړي که وای نه تړل دغه قومي خلک به ته مخته وي دولت بر سره وي مونږ ورڅو کور صاحب مربونه دولت ته په چرس کې ورکوم چې دا کر زاوت شو. دولت چارې ډېرې دي مونږ سره همکار یو په څنګه وزوي لوړیو.
په دغه جرګه کې ځوانان او مدني فعالانو هم ګډون کړی وو. په دې اړه یو مدني فعال راشد الله همدرد وایي د جرګې د پریکړې یو مهمه ماده له کیمیاوي او طبي نشه یي موادو سره مبارزه ده چې په دې وروستیو کې استعمال ډیر شوی دی.
بعضې د نشه یي موادو په برخه کې لکه درملتونونه اوس نه ګولۍ شربتون رغولې د همداشان ستنې دي د هغوی په خاطر مې هم د پریکړه لیک یوه ماده لیکلې ده چې هغوی به پرته د ډاکټر د توصیې نشه یي مواد په خلکو نه پلوري او که چا وپلورل د حیدرخیلو په سیمه کې دوی ته د کار اجازه او فعالیت اجازه نه ورکوو. دې اقدامات د تعقیب دپاره مو ځونته کمیسیون ټاکلی دی.
د خوست ولایتي شورا او اسماعیل خیلو ولسوالۍ مسؤلین له دولت سره د همکارۍ په برخه کې د قومونو د ملاتړ هرکلی کوي او ژمنه کوي چې د قوم د قانوني پریکړو په عملي کولو کې به له قومونو سره همکاري وکړي. د خوست اسماعیل خیلو او مندوزۍ ولسوال محمد اکبر زدران وایي چې نشه او نشه یي مواد هغه اجتماعي ستونزه ده چې د ولس په ملاتړ مخه نیول کېدای شي.
کدا ول زموږ سره همکار شي او موږ د دوی سره په څنګ کې ودرګو ان شاء الله ول عزیز په سلو کې صرف صدا بد د مانځي دغه کک بد د مانځي دغه استعمال دغه تجارت کوم تصمیم چې ځوانانو مشرانو نیولای دی په کلاکه ننګ او ملاتړ کوو.
تر دې وړاندې د غزنی ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې هم د قومونو یوې جرګې پریکړه کړې و چې د اتحاد د مخنیوي لپاره به تر دې وروسته خپل لوڼې او خویندې معتادینو ته پنکان ورکوي.
ټولنیزې شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر اس ایم اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري اوس د معتادینو د درملنې یو مرکز در پیژنو. د کابل د احمدشاه بابا مینی د معتادینو درملنې 50 بستریز روغتون چارواکي وایي چې دوی تر درملنې وروسته د معتادینو د تعقیب په برخه کې لګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. دا چې دا روغتون څه امکانات لري او په کوم لار چارو د معتادینو درملنه کوي. په دې اړه مې د دې روغتون له مشر ډاکټر ګلمرجان شیرزاد سره مرکه کړې او په پیل کې مې پوښتلی چې دا روغتون کومې اسانتیاوې لري.
دغه مرکز د ستمبر د 15 د 2009 کال د ودان موسې تر چتر لاندې پیل وکړو. وروسته دغه مرکز په 1940 کال کې د عامر روغتیا وزارت وسپارل شو.
په څو مراحلو کې تاسو د یو ناروغ درملنه کوي؟
اصل کې د تداوی درې مرحلې دي. یو مخکې تداوی مرحله ده، یو د تداوی مرحله ده، یو وروسته د تداوی مرحله یا د تعقیب مرحله ده. مخکې تداوی مرحله کې موږ آگاهي پروګرامونه لرو چې مکتبونو کې، مسجدونو کې، کلو کې او نور درګدو کسانو د تجمع مرکزونو ته ځو. اغلته موږ آگاهي پروګرامونه لرو چې خلک د مخدراتو کو په اړه باندې معلومات ترلاسه کړي. کله چې دوی خپل معلومات ترلاسه کړل بیا خپل دوی مراجعه کوي یا مرکز ته راځي او یا بیرونه کوم صحوی ټیم چې دی مغوي سره ګوري. کله چې دوی چان شو بستریږي، د بستر په مرحله کې بیا دوه مرحلې دي. یو د زهر کشي مرحله ده یا د سمزدایي مرحله ده چې مریض په هغه وخت کې هغه اراز ولایم چې په مریض باندې را پیدا کیږي، درد او بیخوبی چې پیدا کیږي، صحی پرسونل یا ډاکټر صاحبان هغه د لپاره تر 15 ورځو پورې د خدمات او د ځنی مریضانو کې صحی وضع یا د مخادراتو کې اندازې زیاتې وي کې د 40 ورځو پورې دوام وکي. او بل مرحله چې دا د ریهابلیټیشن یا د بستوانی یا د بیرغون مرحله ده چې هغه د 15 ورځو څخه تر 15 ورځو پورې ده. بیا روان شناسان او مشاورین یا اجتماعي کارکونکي د دوی هغه روان باندې کار کوي چې دوی بیرته هغه کوم مشکلات چې دوی بجامه کې یا د فامیل سره یا د صحت پر اړه باندې پاغوي باندې کار کوي. سار کې او سپورت ته او درس دینی دی او صحیح برنامه د لیکچر دی پکې او بعد مسپخین دا یو د ګروپ پنو باندې دی چې هغه دوی د ژوند او مهارتونو پر اړه باندې معلومات ترلاسه کړي. کله چې مریض خپل 15 سالي خرځې د موږ سره په مرکز کې تیر کړل نو دغه مریضان چې کله رخصتي کې د دوی د فامیل لپاره او د دې مریض لپاره موږ سپارښتنه لرو چې فامیل ته وایي چې مریض به تیر نه پازا به وایي، مریض ته سالم مسروپیات پیدا کړي او مریض کچیر ته مشکلات پیدا کول خیر دې مرکز ته راولي. او مریض ته موږ وایو چې هغه زینو کې تاسو نشئ کولای، هغه زینو ته مزي او د شپې شوګیر ما کوي او ځنې نور دسي کارونه دي چې هغه نه د مخنیوي په خاطر باندې موږ مریض ته سپارښتنه کوو. مخکې چې د نشئ خاطر راشي دوی مرکز ته بیرته رجوع کوي. بیا دې ځکه لازم کوم مرستې یا کوم معلومات چې دی هغه مشاور یا روانشناس یا ډاکټر سیب دوی ته معلومات ورکړي او یا دوا ورکړي چې بیرته دغه خاطر لاړ نشي. او دغه مرحله چې دا تر یو کال پورې دوام لري. اول درې میاشتې کې دې مریض اپته کې یو ځل شفخان ته راځي، نه میاشت څلور ځل راځي، بیا ورسته چې دی دوه ځل مرکز ته راځي په میاشت کې، او بیا په میاشت کې یو ځل مرکز ته راځي او یا منګه دوی ته زنګ وهو او یا صحیح پرسونل چې کوم منګه صحیح پرسونل چې کوم دی هغه دوی کورونه ته ورځي او دوی معلومات اخلي او که مشکل ته پیدا شوی دا غي د حل لارې وته.
راکسه په دغه دریو واړو مرحلو کې چې تاسو ذکر کړه په کومه مرحله کې لستونزو سره مخ یاست؟
د ټول نړی مشکلات چې دی هغه د تعقیب په مرحله کې دي. کوم سپارښتنه چې موږ مریضانو ته یا دغه پامل ته یا ټولنې کسانو ته کوو نو هغه سپارښتنه چې موږ دوی ته کړی وي هغه باندې یا د دوی پامل خپل سم صحیح کومک نه کوي او مریض بیرته تعقیبې نه سم صحیح چې مریض باندې سالم مسروپات ته پیدا کی. پامل چې کومک ونه کوي مریض خپل ناهیلی نه امید کیږي او د اخر مجبوری کې بیرته دغه خواته ځي. یو بل مشکل چې پم دی ټولنې په اړه دی، ټولنې په مخدراتو کو باندې ډیر کړه دي، یعنی ډیر زیات په راخه کچا باندې پیدا کیږي او لاسرسي وته اسانه دي.
هغه کسان چې غواړي شي په دغه بروختون کې لتاش سره بستري شي، دای څنګه کولای شي ستاش په بروختون کې بستري شي؟
مریضان چې کله مرکز ته راځي د مریضانو د مرکز د راتګ لپاره دوه درې شن شرط دي. یو دا چې فامیل سره شرط دی چې فامیل راشي او فامیل ته موږ بیا ورسره سپارښتنه لرو چې فامیل سره بیا کومک وکړي د مریض بیرته نه خراب نشي. او بل دا دی چې مریض کا چیرته آماده نه او د بستر لپاره موږ هغه سره بیا دلته روان شناسان کار کوي تر څو د بستر ته آماده کی او هغه د بستر په ورځ باندې چې دوی کله راځي مریض په خپل آماده وي. په زور باندې کوم مریض کرا شي موږ مریض په زور نه بسترو.
څه ډول مریضان نور روغتون تلګي یا بيخي بستروينه؟
زن مریضان کچیر ته جدي رواني ستونزه ولري هغه بیا مونږ دلته نه بسترو مونږ رواني شفخانه ته لګو. که زن مریضان د سنتاني ستونزه ولري یا تبرکلوز یا د سکم نور انتاني ناروغي ولري او چې دلته نور تسرایت کې نور مریضان ته مشکل جوړي هغه مونږ نه بسترو هغه بیا نور مراکز ته لګو.
لروختون څخه د باندې جن خلک د شي انګیرنه لري یا د شي فکر لري د شي تبلیغات سوي دي شي پروختونونو کې پر مریضانو باندې اوباچول کیږي الته زیات فشار رو باندې راوړل کیږي څوک غم نه خوري ستاسو جواب څه ده
ها کسان دغه تبلیغات کوي چې هغه یا ساکیان دي یا د دغه پروشندګان دي یا دغه د انتقالولو خلک دي او ځان خپل ګاګ پیدا کوي نو وحل شته دي نه یې خوبشته دي د دې لپاره ډاکټر صاحب شته پچکاریو ته کوي دوا ورکوي خدماتونه کوي هر خدمات چې هغه دوی کوي
رازا اکرم مونږ ته ته منتظر وو
بس دادا زام راغلم اوس ما په ګډه ملو کو
رازا رازا په خوخ کې راغله
اوه د ایروین څه کوي
تاسو غواړئ چې ما موتات کیا
په یو دود څوک نه موتا دیږي
دادا سي مردار شي دی چې په یو دود یې سړی موتات کیږي
دا بیا چا ویلا
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده
خیر دې پودر ما وها سر سره کینا
نور زمونږ اندیوالی ولاړه زه ولاړم تاسو زما سره سم دښمنی کوي
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چی پر منځنو یو چپو سربیره په 3.15 اف ام چپو باندې هم اوریدلای سي او اوس به د یو موتاد له حال خبر سو د ننګرهار ولایت اوسیدونکو مرزیا چې خپل اصلي نوم نه خي وای چی میړه ته به تل ویل چې نشه مکو خو هغه خبره و نه منله ورسته داسې وخت هم راغی چې زه خپل په نشو ورسره اخته سوم دا چې مرزیا د نشول عمل څه ډول ستونزې ګاللې او اوس یې ژوند څه ډول دی په دې اړه یې زموږ له همکار فرید حلیمی سره د زړه خواله کړې ده
ما خپل مېړه د شل کال مخکې تاریخ استفاده کول بیا مې د ما خپل درې مشمان درې لکان شو بیا په سي درې لکان شو بیا ته لور مې شو ما مو سره شنو بیا په خبر نه بیا چې په خبر شو ما تاریخ شپې په پاس کړه بیا بیرته پورټر باندې راغی بیا چې مړ خیر دغه مکه ما نه منله پنځه لس کاله ما مو سره نعم زه پاره ګرانم زه هغه ما ګرانم بیا څه خبر نوم چې دا د څه شی ده چې سره وای خو چې سره ونه وای درد لري دغه جنم متات شو ما شوم سره پرستی چې کې په پاس اسمان ته لاندزم کې چنشته چې وخت به وو مال سم لږ ژوند دین سره نه وو چې نه به تیار لا کوم سترګې مغړې دې سات سره کې نو کې وخت ما به وو ډوډۍ بنه وو ډوډۍ به چې ما وو د وخت مو چې خو ټول به تر راتله خو سم ته راتله نه کوي او زیاتره به تو خبرم نه دی رفتم ده کې نه مونږ غوډ نه وځه ما خپل باندې نن دي خسي نیمه زالي ده همغه مې ما وخت کوی د کوټه راتره وخت کې روزګار مخو دی عمل چې راغلو د څو خرګه چې په ډوري باندې تلو نه پر موږ زار کړ
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستي برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډراما لرو د دې ډرامې کې صدا شې د چي حاجی فرید په خپل دکان کې ناشټ ویچي د خوونځي د سرمالم لخوا زنګ ورته راځي سرمالم مرتوی چې پولیس خوونځي ته راغلل او استادو یې ونیو لدی خبرې سره سم حاجی فرید دکان تړي او خوونځي ته روانيږي دا چې پولیس ولی خوونځي ته ورغلي اصل کې صد صد او رسته به څه پیښ شي دا به په ډراما کې واورو
پدا دا لک لاولی ویخ دی ته ودرګه ز ورشمه بشیر زویا نیمه شپه ده ولې نوې د کیږي سبا مکتب ته نزی
مکتب ته خو سهار زم اوس می پریک ده چې دا ډراما وګورم
و زویا پرونام تر نیمه شپه ویخ وی بیا سهار نشوې را کې نه سلای
نو څه وکم اوس دا یو ډراما مونږ ګورم
ما کله ویلی چې ډراما مګوره خو هر شی خپل وخت لري دا د اوس 2 بجې دي خو به څه وخت کوي او سبا به مکتب ته څه وخت دي
اوف مورې تا خو بیخي اعصاب راو خړل نور بیخي تلویزیون نه ګورم
ولک څه ته تلویزیون دې مات ک
مورې لمخ ملری شه کنيستا خلم در ماتم ار اورز ته یو نصیحتونه دي
او خزه څه غلم غلم جوړ کړای دی
دا لک ستاله لاس خراب شو
ولی ما څه کړی دي چې داسې راته په قهري
ته نه وینې چې ورځ په ورځ بدلیږي پرواړه خبره په قر کیږي تر نیمه شپه پورې ویښ وی او بیا تر سری غرمې پورې ویده وی ته مکتب په کیسه کې هم نه دی.
او خزه الک دی یا لکان خو د خسی وی روس ته بخپله پوشی په دی وړو وړو خبرو پسې مګرزه.
نو چې ته پسې ونه ګرځې او زه پسې ونه ګرځم نو څو پسې وګرځې؟ سبب خدای مکنه پر بلا اخته شي.
نیتم نه ور باندې کیږي الکان چې نوی ځوانان شي همدا سی وی روس ته بیرته سمیږي.
زه ډیره ویریږم.
ولی ویریږي؟
بشیر په دې ورځو کې ډیر تغییر کړی دی. پر وړه خبره په قر کیږي، نه خو پر وخت دی او نه خوراک. مکتب ته هم پر وخت نه ځي. پرون خور پر وړه خبره ووهله.
په دې وړو وړو خبرو پسې مه ګرځه. په اوله ځوانۍ کې ټول هلکان دغسې وي.
ټول هلکان دغسې نه وي. زما ورونه هم نوي ځوانان دي، هغوی ولې دغسې نه دي؟
نو زه اوس څه وکړم؟
څنګه څه وکړې؟ تا پر خپل زوی پام کړی دی چې له چا سره کینی، له چا کره میلمه کیږي، کور ته څه ډول مېلمانه راولي، په کور کې ګزاره څنګه ده؟ ته یوازې د پیسو په ګټلو ښه پوهېږې.
اوس ښه شو، ټوله ملامتي زما په غاړه شوه.
نو ملامتي خود ستا پر غاړه ده. زه خو د کور ښځه یم، ته سهار ځې او ماخوستان راځې. ته یوه ورځ مکتب ته ورغلی یې چې زوی دې مکتب ته ځي که نه، که ځي نو درس وایي که نه. ته دا پیسې د چا لپاره ګټې؟
د دغه کور لپاره یې ګټم، ستاسې لپاره یې ګټم.
موږ دې خاورې وخورو چې خدای مکړه سبا مو زوی له لاسه وتلی وي، دا پیسې موږ څه کوو؟ و سړیه، پلاو درته غوړوم، د هلک یوه چاره وکړه. هلک ښه نه دی، زه یې وینم.
او ښځې، ناوخته دی، اوس ویده شه. له وړو خبرو څخه د لویه کیسه جوړه کړه بابا.
د مرګي په خوب ویده شې، ته هم ځان ته پلار وایې.
بلې،
سلام علیکم.
وعلیکم سلام.
زه معلم اکبر خبرې کوم. تاسو حاجی فرید یاست؟
هو، زه حاجی فرید یم.
تاسو د بشیر پلار حاجی فرید یاست؟
هو. مهرباني وکړئ
تاسو یو ځل عاجل مکتب ته راشئ.
ولې؟ خیریت وو؟ په بشیر خو به څه نوي شوي؟
تا د تلیفون خبرې نه دي، بیا به په مکتب کې درته ووایم.
سمه ده، درځم، همدا اوس درځم.
او صحیح ده، صحیح.
خدای په امان. خدای په امان. معلم صاحب اجازه ده؟
رضا، رضا حاجی صاحب.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام. رضا، رضا په دغه مخامخ چوکۍ کېنه.
سمه ده، کېنم. معلم صاحب، زه حاجی فرید یم، د بشیر پلار.
ښه ښه حاجی صاحب، زه معلم اکبر یم، د دې مکتب سرمعلم.
سرمعلم صاحب خیریت خو؟ زه مو د څه لپاره راغوښتی وم؟ بشیر چیرې دی؟
که رښتیا درته وایم نو خیریت نه دی.
ولې؟ څه پېښه ده؟ په بشیر څه شوي دي؟
په خواشینۍ باید درته ووایم چې بشیر پولیسو بندي کړ.
څه شی پولیسو بندي کړ؟
او پولیسو بندی کړ.
ولې بندی کړ؟
زموږ په مکتب کې په شاګردانو د ټابلیټ کا په نوم نشه یي ګولۍ خرڅولې، ډېر شاګردان یې موتاد کړي وو.
دا ټول زما د لاسه سر معلم صاحب.
څنګه ستا د لاسه؟ تا هم ورسره شریک وې؟
نه، زه نه وم ورسره شریک، خو ما په خپل زوی پام نه کاوه چې له چا سره کینی، چا کره شپې تېروي، څوک کور ته راولي، مکتب ته ځي نه ځي، په هېڅ هم نه وم خبر.
رښتیا هم چې تاسې باید خپل زوی څارلی وای. موږ هم نه وو خبر چې دی د نشه یي موادو کاروبار کوي، که نه خامخا مو تاسو ته خبر درکوو.
سر معلم صاحب، ما ته یې مور څو ځله وویل چې هلک بدل شوی دی، معلومات یې وکړه چې دا ولې بدل شوی دی، خو ما یې خبره په پیسه وګڼله. اوس پوه شوم چې زما زوی نه یوازې دا چې نشه یي مواد خرڅوي، بلکې خپله هم نشه کوي.
زموږ هم څه شک پې راته چې نشه به کوي، خو ثبوت مو نه درلوده. تا ته مو څو وارې زنګ در ووهه چې دا خبره در سره شریکه کړو، خو ته رانغلې.
رښتیا هم تاسې څو ځله زنګ ووهه. مېرمنې مې هم راته وویل چې بشیر جوړ نه دی، خو ما بې پروايي وکړه، ما خپل زوی خپله په تناره کې واچاوه.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان. آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو